السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوه دي زانی ساجمل بدر سره په دی روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د سن نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه واره د دې ترڅنګ سو نړیوال ریپورتونه چې د روسیې په اړه او د غستی د اروپایي هیوادونو په اړه دی هم لرو خو در سمخ کې د دې سات خبرونه ورو زموږ همکارا فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مرکزي غړي ارمان دونی جنازه نن ماښام په کلاس الله کې ترسره کیږي. بلخوا د هغه د وژنې خلاف په یو شمېر سیمو کې مظاهرې روان دي. په شمالي وزیرستان کې د پوځ ځایي چارواکي او د سیمې مشران د خیسور حیات خان کور ته د جرګې په شکل ورغلي او ټاکل شوې ده چې اوو اروپایي هیوادونه نن خوان ګوایډو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپېژني. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر امیر ضیاء الله لانګوای د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مرکزي غړی محمد ابراهیم ارمان لونه د پولیسو د تشدد له وجې نه بلکې د زړه د حرکت بندېدو له کبله مړ شوی دی. نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل د لورلایي پولیس تېره ورځ د پی ټی ایم درنې تازه کاورغلي وو چې د غورځنګ ملاتړو او غړو د یو سل څلور څلوېښتم دفعې خلاف ورزي کوله.
په بوري یا لورلای کې د قانون یو سل څلور څلوېښتمه دفعه نافذه وه او دې کسانو یې سرغړونه کوله نو ځکه پولیس ورغلي ول. ځایي پولیسو ما ته خپل ابتدایي رپورټ را لېږدولی او ویلي دي چې وایي ارمان لوڼی د زړه له دورې مړ شوی خو موږ لا د دې پیښې تفصیلي تحقیقات کوو او تر حتمي رپورټ وروسته به په دې پیښې کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د بلوچستان څانګې مشرانو ویلي چې د ارمان جنازه به نن ماښام د هغه په پلرنۍ سیمه کلاسف الله کې کوي او هم هلته یې خاورو ته سپاري. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د کامی اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر هم د یوې قافلې تر څنګ کلاسف الله ته رسېدلي دي. محمد ابراهیم ارمان د وړانګې لوڼی ورور وو او د کوټې په ډیګري کالج کې د پښتو ژبې استاد وو. ارمان او وړانګه دواړو د پښتون ژغورنې غورځنګ په هلو ځلو جلسو کې د ګډون لپاره د هیواد د بلابلو سیمو سفرونه کړی دي. نن د خیبر پښتونخوا بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړي ارمان لوڼی د وژنې خلاف مظاهرې روانې دي. تېره شپه په پېښور کې د سپین جومات مخې ته د پی ټی ایم غړو یوه مظاهره وکړه او د هغه د وژنې خلاف یې نارې ووهلې. د سوات په منګور او ډېر اسماعیل خان کې هم د پی ټی ایم غړو په یوه مظاهره کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د هغه په وژنه کې ککړ کسان دي ونیول شي. په کابل او خوست کې هم ورته مظاهرې شوې دي او د پېښور په حیات آباد، داشان، جلال آباد او کونړ کې د ارمان غایبانه جنازې هم شوې دي. د شمالي وزیرستان اوتمانځي وزیر او پوځي چارواکو د حیات خان کور ته په ورتګ د هغوی ټولې غوښتنې منلې دي. د جرګې مشرانو بیګا مشال رادیو ته ویل چې پرون د پوځ یو مشر میجر جنرال ممتاز حسین د سیمې له مشرانو سره په خیسور کې د حیات خان کور ته ورغلل. په دغه جرګه کې شامل ملک غلام وای پوځي چارواکو ته وویل هغو سرتیرو چې بغیر له اجازه په کورونو چاپې وهلې دي هغوی ته د سزاګانې ورکړی شي. د جرګې د غوښتنو په اړه ملک غلام وای دا له هغې وروسته دا چې تېره میاشت په ټولنیزو رسنیو د یو ماشوم حیات خان د ویډیو تر خپرېدو وروسته احتجاجي ناستې وشوې. په دغه ویډیو کې حیات خان ویلي وو چې پوځیان یې بغیر له اجازه ته کور ته ورځي. د خیبر قبایلي ضلع چارواکي وایي چې تورخم پوله د سلی رشتو ساتو فعالېدو په مقصد د وزیر اعظم عمران خان جوړې شوې ټاکس فورس تېره ورځ د تورخم دوره کړې ده. د خیبر نه د واکمن تحریک انصاف ګوند د کامی اسمبلی غړي اقبال اپریدي تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل دا به د دواړو غاړو ترمنځ د سوداګرۍ په زیاتولو او د خلکو تګ راتګ اسانولو کې مرسته وکړي.
یو خو دا ده چې محصول بیا د زموږ د ترانسپورټ او د هغوی د ترانسپورټ دا ټول چې کوم د دې فائدې دي دا به دوی ته رسیږي او د دې دا تګ راتګ دی دا به په ټیمل ته کیږي. نو انشاءالله دې به ښه نتایج راځي هم په کاروباري سطح باندې هم په محصول کې هم په ترانسپورټ کې.
دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 28مه وزیر اعظم ویلي وو چې غواړي افغانستان سره په تجارت کې د ودې او د ولست تګ راتګ د اسانتیا لپاره د تورخم پوله سلیری ساتفاله وساتل شي. تاسو مشال ریډیو تغوګي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه څوک چې د افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو د منتشر کولو ادعا لري زر کاله د صبر وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان امنیتی او د دفاعي ځواکونه د خپلواک آزاد او باعزت افغانستان لپاره جنگيږي او د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. محمد اشرف غنی د شنبه په ورځ د ځانګړو عملیاتو سرتیرو ته د جایزو د ورکړې په مراسمو کې په خپل وینا کې وویل که طالبان سوله کول غواړي باید له افغان حکومت سره یو ځای شي او له نړیوالو ترهګرو ډلو ځان جدا کړي. ولسمشر غنی دا خبرې په داسې وخت کړي چې د راتلونکي سه شنبه او چهارشنبه په ورځو په مسکو کې د افغانستان پر سوله غونډه جوړیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی د فروری په 15مه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره بیا ویني. تاکل شوی دا چې وو اروپای هیوادونه نن خوان ګوایډو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. ولسمشر نیکولس مادورو ته د اروپای ټولنې هغه مهلت نن پای ته ورسېد چې باید د بیا ځلې انتخابات اعلان کړي. جرمني، برتانیا، فرانس، سپین، پرتګال، هالند او بلجیم هغه هیوادونه دي چې د وینزویلا له ولسمشر نیکولس مادورو یې غوښتي وو چې د فبروري تر درېمې یعنی تر ننه نوي انتخابات اعلان کړي، خو ښاغلي مادورو د دوی غوښتنه رد کړه. مادورو تېره ورځ په پلازمینا کاراکاس کې د خپل پلویانو غونډې ته ویل چې د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. امریکا، کینیډا، برازیل، کولمبیا او ارجنټاین له وړاندې نه د دوه د مخالف خوان ګوایډو ملاتړ اعلان کړی دی. دا خبرونه اوس هم د موسم حال ورو
او اوس د موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پورز به په پیښور او بنو کې وریځې خوري وي او په ژوب او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 21 او کم نه کم 10، بنو کې 21 او 11، ژوب کې 14 او 3، او کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 4 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې به د بلوچستان کورنیو چارو وزیر وایي د پښتون تحفظ مومنټ غړي ارمان لوړې د پولیسو تشدد له وجې نه بلکې د زړه حملې له وجې مړ شوی دی. شمالی وزیرستان اوتمانسو چرګي مشران وای چې پوځي او حکومتي چارواکو د دوی ټولې غوښتنې منلې دي.
میسره دا وجه د حیات په کیر باندې ودرې میرو کیم کا څون چې نیولې دي دا یو تخلص هغه به ګناه دا شکیر خدای لکه مصون هغه څون په خلا او د کلا شرینا د لټیګا به شرینا لري لري یا لري غاټ برغا کوا دا ومنه لغه.
د وزیر اعظم عمران خان لخوا جوړې شوې کاری ډلې یا ټاسک فورس د ترخم پولي دوره کړې ده.
محصول دمو د ترانسپورټ او د اغوی د ترانسپورټ د دې پیډې دی د بدوی ترسیګي او د دې د استګرا تک دی دا پټه مل تکيږي.
په بلوچستان کې له 2013 کال وروسته نسلوي اختصاصي ډاکټران د پیسو لپاره تختبل شوې دي.
ټول حکومتونه د دې قوتو د دې اغواکارانو په مقابله کې ډېر کمزوري دي. اوزمو ډاکټران چې کوم اغواسي دي هغه ټول د کرونا او روپۍ په بدل کې بیا راخلاص شوې دي.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو دا وکړي چې د پښتون ژغورنې تحریک مخکخ محمد ابراهیم ارمان لوړی د پولیسو د تشدد له وجې نه بلکې د زړه حرکت بندیدو له وجې مړ شوی دی. دا په شاوخوا 40 ساعتونو کې لومړی ځل دی چې د بلوچستان حکومت د لوړی د مړینې په اړه غبرګون ښودلی. خو د غورځنګ غړو د پیښې عیني شاهدانو مشال ریډیو ته ویلي دي لوړی د فبروري د دویمې په خام پولیسو په ټوپک په سر وه چې لکبل اغه جوبل شو او بیا په رختون کې مړ شو. د ارمان لوړی جنازې لپاره چې په کلا سیف الله کې کیږي منصور پښتین چې د پښتون تحفظ مومنټ مشر دی هغه هم رسیدلې دی او دغه سی په پاکستان او افغانستان کې د دې غورځنګ پلویانو مظاهره کړې دي. تفصیل د منور شانه اورو.
د بلوچستان د کورونو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو ادا وکړې چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ محمد ابراهیم ارمان لوڼې د پولیسو د تشدد له وجې نه بلکې د زړه حرکت بندېدو له وجې مړ شوی دی. دا خبره نوموړي نن مشال ریډیو ته وکړه. لانګاو ویل د لورلای پولیس پرون ځکه ورغلی و چې د غورزنګ ملاتړو او غړو د یو سل سلور سل ویختمې دفې خلاف ورزی کوله.
په بوری یا لورلای کې د قانون یو سل سلور سل ویختمه دفه نافذه وه او د کسانو یې سرغړونه کوله، نو ځکه پولیس ورغلی ول. ځایی پولیسو ماته خپل ابتدایي رپورټ را لېږدولې او ویلي دي چې وای ارمان لوڼه د زړه له دورې مړ شوی. په لورلای کې د پوسټ مارټم رپورټ وایي چې د هغه پر بدن د تشدد نښې هم نشته. خو موږ لا د دې پیښې تفصیلي تحقیقات کوو او تر حتمی رپورټ وروسته به په دې پیښې کې ککړو کسانو ته سزا ورکول کیږي.
خو د غورزنګ غړو او د پیښې عیني شاهدانو مشال ریډیو ته وویل لومړی پرون ماښام پولیسو د ټوپک په کونداغ په سر واهه چې له کبله یې هغه جوبل او بیا په روغتون کې مړ شو. نوموړی په بوري کې تر څلور ورځنۍ درنې یا ناستې ختمېدو وروسته له ملګرو سره روان و چې په لاره ورته پولیس ولاړ ول او دی ونیوه. د غورزنګ مشر منظور پښتین د یوې قافلې په مشرۍ کلا سیف الله ته رسېدلی دی. خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ضیا الله لانګو وای د ګډوډۍ د خطر مخنیوي په موخه یې صوبې ته د پښتین په داخلېدو بندیز لګولی دی. د ارمان لونی د وجنې په غبرګون په سواد، پېښور، ډېر اسماعیل خان، روب او کوټه کې یو شمېر غونډې او مظاهرې وشوې چې پکې د لونی د وجنې د تحقیقاتو، د ککړو کسانو خلاف د اقداماتو او په آینده کې دا ډول پېښو د مخنیوي غوښتنې وشوې. دا راز په جلال آباد او کونړ کې د لونی غایبانه جنازې وشوې او په خوست او کابل کې هم د وجنې پر ضد غونډې شوې دي. د لونی نږدې ملګری او عیني شاهد محب شیراز نن مشال لړیو ته ویل تر پیښې وروسته د بوري تانې ته ورغلل او غوښتل یې چې رپورټ ولیکي، خو پولیسو تر اوسه دا کار نه دی کړی. په عین وخت کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د بلوچستان څانګې مشرانو ویلي چې د لونی جنازه د اتوار په ماښام د هغه په پلرني ښار کلا سیف الله کې کوي او همالته یې خاور ته سپاري. د شیراز په خبره د کوټې په سیول روغتون کې د لونی د جسد طبي معاینه شوی او اوس یې کلا سیف الله ته روان کړی. د زیاتوی د قافلې رفتار ورو دی او ګڼ خلک ورسره ملګری دي، نو ځکه خای جنازه وزنډیږي. ورسره د لونی د جنازې لپاره د پاکستان له پښتون میشته سیمو څخه بیلابیل قافلې د کلا سیف الله په لوري روان دي. محمد ابراهیم ارمان د وړانګې لونی ورور وو او د کوټې په ډیګري کالج کې د پښتو ژبې استاد وو. ارمان او وړانګا دواړو د پښتون ژغورنې غورزنګ په هلو ځلو او جلسو کې د ګډون لپاره د هیواد د بیلابیلو سیمو سفرونه کړي دي. د ارمان لونی خور وړانګې لونی امریکا غږ ډیوه ریډیو ته پاستولي ویډیوي بیان کې ویلي دي دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې داسې یو کار کیږي.
دې خاوري خاوره وطن زموږ مور دی، د خپلې مور د بقا د پاره یې سر ورکوي، د دې خپلې خاورې د ژغورنې د پاره یې سر ورکوي. او اوس ما ټول پښتانه کام ته دا پیغام دی چې موږ به ډېر په منظمه طریقه د عدم تشدد په لاره به خپل لای عمل ټاکو.
پښتون ژغورنې غورزنګ په لورلای کې څلور ورځنۍ پرله د جنوري په 9 هلته د پولیسو د مشر په دفتر د هغه برید پر ضد پیل کړی و چې 9 کسان پکې وژل شوي او 21 نور جوبل شوي وو. د دې برید ذمواري تحریک طالبان منلې وه. پرلتوالو غوښتنه کوله چې د دې برید حقایق د معلوم او په ډاګه کړل شي او په آینده کې د ترهګرو بریدونو د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
تاسو ستونزې
غواړم تکل جون یو څوک داخلي ورکړو.
خلک چې بیا بیروزګار دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټمې د وجې،
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. دغه سی تاسو کولی شئ چې په فیسبوک او په ټوئیټر باندې هم موږ ته رائے راکې او زمنګ الټری پټنه تاسو لوستل شي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پول ځای مشران د فروری په 2 یعنی پرون خیسور کې د حیات خان کورنۍ ته برغلی وو. د غي غختنی او خبرې اوریدل دي. ځای مشران مشال ریډیو ته ویلي پوزي چارواکو د حیات خان کورنۍ ته ډاډګیرنه ورکړې چې انصاف به ورسره کیږي. حیات خان چې د خیسور سیمې اوسیدونکي دی، د ماشوم سورو وړاندې په یو ویډیو کې ویلي وو چې امنیتي سرتیری پلار او ورور شاوخوا څلور میاشتې مخکې بوتلی دي او تر اوسه لاهغې سره دي، او د ماشوم وایي چې دوه سرتیری د دوی کور ته ورځي او په انګړ کې په کټ کې ناست وي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
اوتمانځای جرګې مشران وایي تیره ورځ شمالي وزیرستان کې د فوز مشر میجر جنرال ممتاز حسین سره د انتظامی د فوز مشرانو او قبایلی مشرانو په ګډون د خیسور حیات خان کورنۍ ته تللی ول چې د دوی وړاندې کړل شوې غوښتنې یې ومنلې. مشران وایي د انتظامی او فوز مشرانو د دوی له روایاتو سره سم د خیسور حیات خان کورنۍ سره یووالی او انصاف ورکولو یقین ورکړ چې په موقع سنیولې شوې بېګنا کسان خوشی کړل، او د دوی په وینا چارواکو یقین ورکړ چې په راتلونکو ورځو کې به نور بېګنا یا بې قصوره نیولې شوې کسان هم خوشی کړي. دغلته به د ټولو ستونزو حل له روایاتو سره سم راایستلی شي. شمالي وزیرستان قبایلي مشر ملک غلام چې د فوزي او انتظامی مشرانو سره د حیات خان کورنۍ ته حاضری لګولو کې شامل وو، مشال ته شمالي وزیرستان کې د انتظامی او فوزي مشرانو لخوا د دوی منل شوې غوښتنو تفصیل داسې بیان کو.
ګرین جرګاتا واکرو کای غوښه توس کی ما خوښه بیا نه منځه کوم می چې دا وې چې د حیات په کېر باندې درې میرو کیم کا سن چې نیولې دي دا غوې ته خلاص غوې به ګناه بیا د پرا چې کیم نه منځه داس کار وږي کای بچای شکی په دال کې مشرو نه غتون خو لا او چې کلا شدینا د لټی غوې شدینا لیدی پلیز یا لیدی غاټ سره غاوا دا او منل هغه چې ان شاء الله انده پرا داسې حیات یې عزت ارزای وکړل کوم نه خوښل.
انتظامی او فوزي چارو کو د حیات خان کورنۍ دورې او حلتا کړیو ژمنو په اړه رسمي بیان لا نه دی ورکړی، خو د انتظامی زنا چارواکو مشالته وویل چې تیره ورځ د انتظامی او فوز لوړ پوړي چارواکي د حیات خان کورنۍ ته تللي ول او له مشرانو سره په غوښتنو متفق شوي. شمالي وزیرستان خیسور کې تیرو سو ورځو کې روانه د شپېتو زرو وزیرو په نامه وربلل شوې جرګې مشرانو هم پرون مشال ریډیو ته ویلي ول چې خپل جرګه کې پنځه مطالباتو باندې پریکړه کړې چې د حیات خان کورنۍ بې پردګۍ کې ککړو ته د قانون مطابق سزا، بېګنا بندیانو خوشي کول، ترهګري کې ککړو کسانو په ګنا نور بېګنا کسانو زورونې روکتام، د شک په بنیاد تلاشۍ د قبایلي روایاتو په مطابق کېدنه، او د خیسور پیخه دروغجنه ثابته کونکو نه د رواج مطابق پوښتنه شامله وه. دوی ویلي د فروری په پنځمه نیټه به خپل اخري فیصله کړي، خو پرون جرګه کې شامل مشران وایي د دوی لخوا وړاندې شوې ټولې غوښتنې منل شوې او دغه ستونزې حل منطقي انجام ته رسېدلې چې دوی پرې مطمئنه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د وزیر اعظم عمران خان لخوا جوړ شوی ټاسک فورس پرون د ترخم پلی دوره کړې ده. په دې ټاسک فورس یا کاری ډله کې پوځي چارواکي او د وفاقي وزارتونو محکمو لوړپوړي استازي شامل وو. چارواکي وایي د دې دورې مقصد دا و چې هلته د ترخم دروازې د سلیری ساتونو لپاره خلاصولو جاج واغستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري په 13 نیټه وزیر اعظم امر کړی و چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې دې په ترخم نرمي راوستل شي. تفصیل د فرهاد شنواری ناورو.
په دې دوره کې پوځي چارواکي د داخله وزارت، دفاع، اف پی آر، اف آی اے او د نادرا او د سنورو محکمو کسان شامل وو. دې ډلې ته د تورخم پولي د امنیت په اړه بریفینګ ورکړل شو. د جنوري په 13 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی وو چې په روانو شپږو میاشتو کې دې داسې انتظامات ترسره شي چې تورخم دروازه څلیرشت ساعته خلاصه وي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت روان وی او حجم یې بیرته زیات شي. دغه دورې او د وزیر اعظم د اعلان په حق لا د خیبر نه د قومي اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته وویل
یو خدای دا چې ماسول بیا د زمو د ترانسپورت او د غوی د ترانسپورت دا ټول چې کوم د دې فائدې دي دا به دوی ته رسیږي او د دې د ستګ راتک دي دا به پټه مل تکيږي. نو ان شاء الله دې به خنه تایج راځي هم په کاروباري سطح باندې هم محصول کې هم په ترانسپورت کې
د تورخم د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن جنرال سیکرټری واحد شینواری وویل چې دې اعلان ته خوشاله دي، خو باید دې سره سره دې سہولتونه هم ورکړل شي.
فیصله ته خو موږ خوشامدید یو، موږ خو چې موږ لا فیسیلیټیشن رانه کا په تورخم کې سینه 24 غنټې سو کې ساری د شي په تورخم کې خلک بس صبحی چې 8 بجې لار شي بس 4 بجې باندې راتختی تر زکه تر راتختی چې تور شپه دا او مطلب یو شې نشته، یو قسم سہولت نشته، تاجرانو ته ویزا په وصولې کې اسانتیا پیدا شي، دوی به ان شاء الله چې دلته به تجارت تزلخ کوي.
د خیبر د لوړګي یو وګړی اسرار احمد وای
دادا چې څلورش غنټې حساب سره به ارڅ ډبل شي، چې څلور سو لارې مخکې راتلې به بازار لارې راځي، نو دې سره به زموږ علاقې چې کوم غلې روزګار دی دا به هم ډبل شي، دې سره به نوکرایم راشي، او دا کوم مسافر چې دی دا مطلب غنټو غنټو درې دلی دي، دوی به هم یو طریقې کار باندې راځي.
د پاکستان او افغانستان شریک چیمبر اف کامرس د شمیرو تر مخه په 2012 کې پاکستان افغانستان سره د 2.5 ارب ډالرو تجارت وو، خو په پولو باندې د سختو پالیسیو له امله اوس دغه تجارت د 1 ارب ډالر نه هم رقم شوی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
په پاکستان کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي وایي په دې هیواد کې پروان کال کې د پولیو ولنی کیس په باجوړ کې مخې ته راغلی دی. تیر کال په ټول پاکستان کې د پولیو 8 کیسونه رپورټ شوي چې دوی په باجوړ سیمه کې وو. د دې سبب وجوهات دی او حکومت یې د مخنیوي لپاره څه کوي؟ تفصیل د منور شان اورو.
په باجوړ کې د پولیو نوی کیس رپورټ شوی دی. د پولیو د خاتمې لپاره د وزیر اعظم د پروګرام یو مشر بابر بن عطا وای دغه وایرس د باجوړ خار په یوه 10 کلنه ماشوم کې موندل شوی دی. نوموړي پرون په خپل ټویټر پاڼه ولیکل دا په 13 میاشتو کې په باجوړ کې د پولیو شپږم کیس دی. د نور هیواد په سیر په باجوړ کې هم په بیا بیا د پولیو د مخنیوي کمپاینونه شوي دي، خو د هغې باوجود په دغه سیمه کې د دې رنز وایرس نه ختمیږي. د دې څه وجه ده؟ په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي څانګې پخوانی مشر ډاکټر جانباز افریدی په دې اړه وایي
په دې کې د انکار د خبرې څه گنجائش دی. دا د قطرو مهم په دنیا کې د 1974 نه راغلی دی او پاکستان کې 1978 نه د حفاظتي ټیکو پروګرام شروع کړی دی چې په هغې کې پولیو قطرې کروڑو خلکو ماشومانو تر اوسه پورې دا قطرې واچولې، یعنې هیڅ داسې
ډاکټر جانباز افریدی زیاتوي په اسلامي، انساني او قانوني حوالو دا د هر مور پلار ذمہواري ده چې خپلو بچو ته د ګوزن د مخنیوي څاڅکي ورکړي. د تیر کال نومبر په 23مه د پولیو د مخنیوي لپاره د وزیر اعظم لخوا ځانګړې ادارې په ریپورت کې راغلی وو چې د پولیو اهلکارانو د غفلت له کبله په پیښور کې خواوشا 30,000 ماشومان له واکسینو پاتې شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو د مخنیوي ادارې یو چارواکي محمد عابد خان په دې حکله مشال ریډیو ته وویل د غفلت کوونکو اهلکارانو خلاف کاروایی شوې او له هغې وروسته کمپاینونو کې دې مسلې ته توجه ورکړل شوې ده، خو په دې لړ کې د ټولنې همکاري ډېره مهمه ده.
انکاری موشمان ای حوالے سره موږ په ډیر غټ لیول باندې هلې ځلې شروع کړې دي، میډیم مرستې شروع کړې دي، غټ غټ ټاک شوز کې زموږ کسان لاړ شي، انکاری والدین هم راولو ځان سره کینو، مخامخ خبرې وشي، دغې چې کم تحفظات وي او موږ لرې کولو کوشش وکړو.
بلخوا د پولیو د خاتمې لپاره د وزیر اعظم د پروګرام یو مشر بابر بن عطا خپل پرونی ټویټر پیغام کې وویل چې په باجوړ ضلعه کې په 2018 او 2013 کلونو کې هم د پولیو د چارواکو کارکردګي د نشت برابر وه، نو ځکه یې 13 هفته د پولیو مخنیوي ادارې و افسران د غفلت په نتیجه کې له خپلو چوکیو لرې کړي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو دا قبایلی سلوس تکون کو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د هیواد په تعلیمي ادارو کې د دوی لپاره د سوکو د زیاتولو ژمنه پوره کړي. سکون کې وایي فاټا په خبر پښتونخوا کې د ورګډېدو په وخت کې حکومت ویلي وو چې د هیواد په اړه اداره کې به د داخلي لپاره ځانګړي سوکې زیاتوي، خو تر اوسه داسې نه دي شوي. چارواکي وایي دوی اوس هم په خپله خبره ولاړ دي او خپلې ژمنې به پوره کوي. تفصیل د تاریخ اورنګزی په رپورټ کې اورو.
د کورمه سید الله قبیلی وای حکومت ور سره ژمنه کړې و چې فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګړ کې دورسته به د میډیکل په کالجونو کې د قبایلیز د کونکو د داخلي لپاره د ولسو څوکو ځنګړې کوټه د چنده کوي خو تر اوسه په دغه خبره عمل نه دی کړی.
چې کله اصلاحات شروع کېدل نو ګورنمنت د اصلاحاتو سر کې دا وعده کړې و چې د قبایل کومه کوټه سیستم دی دا به ختمي نه ډبل کیږي به نو مطلب زموږ 17 میډیکل مخکې و نو د هرې جنسې 34 میډیکل سیټونه راځي نه کوټه سیستم ڈبل نش
والا. کچو ہم حکومت د ملک په انجینئرنگ یونیورسٹیانو کې د قبایلیز د کونکو د داخلي مخکینی کوټه لا یو سل شپاړسو څوکو تر یو سل پنځوسو پورې زیاته کړې ده. خود وزیرستان خان بادر وای
دی اولی سره زمونږ د کم متعلق ایجوکیشن ډپارټمنټ هم دی هغې سره مونږ کې ناستې وکړو. هغې مونږ ته انجینئرنگ چې کومه کوټه وه هغه 116 کنفرم کړله. زمونږ زړه کوټه چې کومه وه انجینئرنگ یونیورسٹیو کې هغه 116 وه او ډبل کېدو نه بعد هغه 232 ته رسېده. هغه اوس 147 تا مطلب هغه ډبل شوی نه د باقي کلس 12 سیټونه اضافه شوی ده.
بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وای دوی ته هر هغه خبره یاد ده کما چې له قبایلو سره په خیبر پختونخوا کې د ورګړېدو په وخت شوی ده.
انشاء الله تعالی چې کوم وعده کړی ده پرایم منسټر صاحب هغه وعده باندې مونږ قائم یو او نه دا چې د دې کوټه کې اضافه او شاب مونږ کوشش کوو چې الټا یونیورسټیانه په فاټا کې دننه یونیورسټیانه فاټا کې دننه میډیکل کالجز او د زنانو لپاره میډیکل کالج دا ټول فیسیلیټیز مو غواړو چلته ورکو چې خلکو ته سہولت ملاو شي.
د پاکستان پارلیمان د خیبر پختونخوا اسمبلی او پخوانی صدر ممنون حسین لخوا د 2013 کال د مئی په اخیره کې آئینی ترمیم تر منظورېدو وروسته قبایلي سیمې قانونن په خیبر پختونخوا کې ورګټ شوې دي. تاریخ ورغزه مشال ریډیو پېښور.
په بلوچستان کې ډاکټران وایي له 2013 کال وروسته په دې صوبه کې له 30 زیات ډاکټران د پیسو یا د تاوان لپاره تښتول شوي دي. حکومت تر اوسه د داسې پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د جنوري په 1 ډاکټر ابراهیم خلیل تښتونکو د 15 کروڑ روپو تاوان ورکول وروسته خوشي کړ. تفصیل د فرخنده اسد نه اورو.
په کوټه کې د ډاکټرانو د اتحادیې یو مشر ډاکټر کریم الله مندوخیل په خبره کله چې دوی د حکومت سره په دې اړه خبرې کوي نو هغوی ورته بې وسه ښکاري. ډاکټر کریم الله مندوخیل وایي کومو ډاکټرانو چې د تاوان پیسې نه دي ورکړي هغوی وژل شوي دي. ډاکټر مندوخیل وایي په دې تیرو 8 کالو کې داسې د یو حکومتي چارواکي دروازه نه ده چې دوی نه دا ټکولې. دوی ټولو حکومتي چارواکو له ورغلي خو هغوی ورته سباوري جواب نه دی ورکړی.
ټول حکومتونه د دې قوتو د دې اغواکارانو په مقابله کې ډېر کمزوري دي، بې بس دي او هغه له اغواکارانو ته جواب هم نشي ورکولای. او زموږ ډاکټران چې کوم اغوا شوي دي هغه ټول د کروڑو روپۍ په بدل کې بیا راخلاص شوي دي. کومو ډاکټرانو رینسم نه دی ورکړی هغه بیا لیا قتل کړی شوی دی، لیا له وطن پرېښودلو ته مجبور شوی دی. بلکې له بلوچستان څخه او له سلو څخه زیات ډاکټران بلوچستان پرېښی دي یا د پاکستان نورو صوبو ته تللي دي یا ملک پرېښی دي بهر ته تللي دي. نو همدا وجه ده چې پر ډاکټر باندې لاس اچول آسان کار دی، ډاکټر اغوا کول آسان کار دی.
په کوټه کې د ډاکټرانو د اتحادیې غړي وایي زیاتره ډاکټران له کوټې تښتول شوي دي. دوی وروسته د بلوچستان په مختلفو سیمو یا قبایلي ضلعو ته وړل شوي دي او تر میاشتو په نامعلومو ځایونو کې پاتې کړل شوي دي. د کوټې د نفسیاتو ماهر ډاکټر غلام رسول وایي داسې پیښو د ډاکټرانو کورنۍ هم له پریشانیو سره مخامخ کړي دي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر غلام رسول وایي امنیتي ادارې د دغو تښتونکو په مخنیوي کې پاتې راغلي.
خلق سوپی هغه چې ار سوپی چې هغه ډېر طاقتور خلق وي یا کمزوري خلق وي یا لکه چې هغه په عام الفاظ کې لټوي یا بدماش ورته وایي خو د یو دومره ښه ملک چې هغه استبلیشمنت ډېر مضبوط وي، د هغه پولیس ډېر مضبوط وي، د هغه لیډر ډېر مضبوط وي، د هغه چې کوم سیکورټي ادارې دي هغه ډېرې مضبوط وي، د هغو په موجودګۍ کې چې دا شی وسي نو دا د هغه خلکو دپاره او یا د هغه شعبي خلکو دپاره یا د عام عوام دپاره یو ډېر سخت کوشچن جوړېږي چې ولې دا یوه واقع نه وي. یوه واقع کله کېدلی شي لیکن چې یو واقع وسي بله واره وسي او هغه په کلو کلو کې سلو پنځه کاله ویسي دا د هغه ملک په گورننس او د هغه ملک په انتظامیه باندې یو ډېر غټ کوشچن جوړېږي.
په دې لړ کې د بلوچستان د اطلاعاتو صوبایي وزیر ظهور بلیدی له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د بلوچستان د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما له پاکستاني مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د کوټې د سیول روغتون د تختول شوي ډاکټر ابراهیم خلیل د تختونکو را د 500 کروڑ روپو په تاوان د خوشي کېدو پلټنې به کوي. ډاکټر ابراهیم خلیل د تختولو د 8 ورځو وروسته د جنوري په 1 خوشي کړل شو. د ډاکټرانو اتحادیه وایي تختونکو ته 500 کروڑ تاوان ورکولو وروسته ډاکټر خلیل خوشي کړل شوی دی. ډاکټر غلام رسول وایي په 1300 کلونو کې 200 ډاکټران د تاوان په غرض تختول شوي او له 90 زیاتو بلوچستان صوبه پرېښي ده. د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه وایي ډېر ډاکټران اوس هم کوشش کوي چې نورو صوبو اسلام آباد او یا بهر هیوادونو ته کډه شي.
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره په خبر کې د ماښام 5:30 بجې شوې د فرخنده اسد نه بلند خبرونه وورو.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مرکزي غړی محمد ابراهیم ارمان دی د پولیسو د تشدد له وجې نه بلکې د زړه حرکت بندېدو له کبله امر شوی دی. خو د غورځنګ غړي او د بېخي عیني شاهدانو مشال رډیو ته ویلي ارمان تېر ماښام د پولیسو لخوا د تشدد وروسته وژل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان څانګې مشرانو ویلي چې د ارمان جنازه به نن ماښام د هغه په پلرنۍ سیمه کې لاصف الله کې کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د ارمان لونی د وژنې خلاف مظاهره روانې دي. تېره شپه په پېښور کې د سپین جماعت مخې ته د پی ټی ایم غړو یوه مظاهره وکړه. نن په مینګور او ډیرسمن خان کې هم مظاهرې شوې دي. په کابل او خوست کې هم د دغه پېښې خلاف مظاهرې شوې دي. د پېښور په حیات آباد، داشان، جلال آباد او کنړ کې د ارمان قایبانه جنازې شوې دي. د شمالي وزیرستان اوپمانزو وزیرو پوځي چارواکو د حیات خان کور ته په ورتګ د هغوی ټولې غوښتنې منلې دي. د جرګې مشرانو بیګا مشال رډیو ته وویل چې پرون د پوځ یو مشر میجر جنرل ممتاز حسین د سیمې له مشرانو سره په خیسور کې د حیات خان کور ته ورغلل. د خیبر قبایلي ضلع چارواکي وایي چې تورخم پوله د سلیم فرصاتو فعالیتو په مقصد د وزیراعظم عمران خان جوړې شوې ټاسک فورس 13 ورځ د تورخم دوره کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه څوک چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د منتشر کولو ادعا لري زر کاله د صبر وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د یو خپلواک، آزاد او باعزت افغانستان لپاره جنګیږي او د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. او ټاکل شوی دا چې اوبو اروپایي هیوادونه نن خوان ګوایډو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. ولسمشر نیکولس مدورو ته د اروپایي ټولنې هغه مهمت نن پای ته ورسېد چې باید د بیا ځلي انتخابات اعلان کړي.
لنډ خبرونه هم د فرخند اسد نواری د لوریدونکو اوس به زم د همکار سراج زهیر نوارو چې پاکستان سره رسپانه په خپل اداریو کې سلی کړی دی.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې ته پاکستان په اقتصادي صورتحال باندې لیکلي او وایي دا وخت ملک د ډیر خراب صورتحال سره مخ دی، خو بل پلو حکومت د معاشي پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي. چې له مخې د ملیشیا د سرمایه کارانو یو ډلې له وزیر اعظم عمران خان سره ملاقات وکړو. ادارې وایي په دې ملاقات کې ټاکل شوی چې ملیشیا به پاکستان کې په 50 کالو کې په اربونو روپۍ سرمایه کاری کوي چې ورسره به د پاکستان اقتصاد پرمختګ وکړي. ادارې وایي پاکستان تر هغه ځپلې ملک دی، نو دلته به سرمایه کار څنګه راشي؟ او چې کوم سرمایه کار لوړاندې دلته موجود و هغوی هم نورو ملکونو ته له دې ځایه خپل سرمایه منتقل کړي. ادارې آخري کلي کې په داسې صورتحال کې به حکومت له د سرمایه کارانو لپاره نورې اسانۍ پیدا کول وي. د بهر ملکي سرمایه کاري سره باید چې د پاکستان حکومت خپل هم د قومي اقتصاد لپاره غوره اقدامات وکړي چې قومي پیداوار زیات شي چې دا ملک په خپلو خپو ودرېږي. نوی وخت ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې وزیر اعظم عمران خان ویلی چې د ولس په ژوند کې حقیقي بدلون راوستل د پاکستان تحریک انصاف ګوند په منشور کې شامل دي او دې لړکی به غوره اقدامات کوي. ادارې وړاندې وایي د وزیر اعظم عمران خان د دریس په خپل ځای خو چې اقتصاد ته د ملاتړ ورکولو سازګار چاپیریال به وجود هم په دې ملک کې ګرانی ورس په ورس سیوا کیږي او د بیروزګاری او ګرانی په وجه ولس له مایوسۍ سره مخ کیږي، نو د دې ردعمل به نور هم سخت وي. او دې لړکی د شماریاتو ادارې رپورټ د سترګو خلاصولو لپاره پوره دی چې پکې ویلي چې روان کال د جنوري په میاش کې په ګراني کې 19.1% اضافه شوې ده. اداري اخري کلی کې بشک چې حکومت دې څوک هم په خاطر کې را نولي او په خپل پالیسي او د کلک ودري کې خو به چې لاغه کارونو ډډ وکړي چې ولست ترې نقصان رسی ځکه چې د ولست رد عمل یو حکومت هم نشي برداشت کولی. لپیخور خبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپل اداري کې وایي وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا کرک او ډیری اسماعیل خان سیمه کې د سکلو د اوبو د مسلې د حل لپاره هدایت جاری کړي. اداري وایي په خیبر پختونخوا کې یوازې د اوبو مسلې نه دي، نورې هم یو شمېر مسلې موجود دي او د دې ترڅنګ د سیل سپاټې لپاره پکې ډیر زیات ځایونه دي. کچري حکومت دې ځایونو ته توجه ورکړه نو نه یوازې به د روزګار موقع پیدا شي بلکې د پاکستان اقتصاد ته به هم ګټه ورسي. اداري وایي د دې ترڅنګ په کرک او خوشا سیمو کې د ګیس او تیلو ډیرې ذخیرې پرتې دي، باید چې هغې ته هم پاملرنه وکړی شي. اداري آخر کې وایي اوس چې وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی چې د دې سیمو مسلې به هواره وي نو باید چې په دې کې اوس لزنډه کار وانغستل شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل غوښتنه کوي چې د پنجاب د سایوال د پیښې پوره تحقیقات وکړل شي او د دې حقیقت دې په ډاګه کړل شي او ذمهوارو کسانو ته د سزاګانې ورکړل شي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې ځینې افغان میرمنې ویره لري چې کله هیواد امریکایي سرتیري خپل هیواد ته ستانه شول نو د طالبانو د واکمنې غوندې حالات به بیا راشي او د دې حقونه به یو ځل بیا تر پښو لاندې کیږي. تفصیل د مجید بابر ناورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې د جنوري په 20مه د پنجاب صوبې د ترهګرۍ ضد ځواک په یو ګاډي ډزې وکړې چې پکې د 11 کلنې ماشومې ترڅنګ 3 نور کسان ووژلای شول. د سازمان په خبره څوک دغې پیښې ته غمیزه وایي، څوک چې پولیس مقابله یادوي، څوک ورله د دوه طرفه ډزو نوم ورکوي او څوک وایي دا قتل دی، خو چې څوک ورته کوم نوم نه ورکوي هغه د انسانیت نه انحراف دی. د سازمان په خبره د ډیرو مودو راهیسې ماورای عدالت وجنې د پاکستاني امنیتي سرتیرو خصلت جوړ شوی دی. دا داسې وجنې دي چې غیر قانوني دي او ځینې وختونو کې د حکومت په حکم کیږي او ځینې وختونو کې یې نور وجوهات وي، خو معنی یې دا ده چې کله ریاستي نظام ناکام شي بیا امنیتي ادارې د خپل چوکاټ نه ووزي. سازمان وایي چې د دا ډول وجنو هیڅ سزا او جزا نشته او ځکه هم د دې له وجې د ترهګرۍ ضد ځواک، روانوار، چودھری اسلم او د پنجاب پولیس ترڅنګ نورو ادارو دا یو عدد جوړ کړی چې خلک وجنی او هیڅ قانون او قاعده پرې نه لاګو کیږي. سازمان د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن په حواله لیکي چې د روان کال د 20 جنوري پورې 16 پولیس مقابلې شوې دي، خدا هغه دي چې په ډاګه شوې دي، ګنی ریښتونې شمیرې د دینه په سوچند زیاتې دي. سازمان غوښتنه کوي چې په ځایوال کې څه شوي دي باید په ډاګه کړل شي، لکه څنګه چې نړۍ د ګولو په باران او الغو تلغو کې د ژوندي پاتې شوي 14 کلن هلک د خولې نه ټول رښتیا واورېده او دغې غمیزې د هغه په بیان کې هیڅ بدلون رانه وستو. بلخوا واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې ځینې افغان میرمنې په دې ویره کې دي چې که دغه هیواد نه امریکایي ځواکونه ستانه شي نو یو داسې افغانستان به پاتې شي چېرته چې ښځې هیڅ حقونه نه لري. یوې افغان میرمنې شهلا درویش ورځپاڼې ته ویلي دي چې که طالبان بیا واک کې راغلل نو حتی ښځې به د کوره بهر وتې هم نشي، لکه مخکې چې د طالبانو په واکمنۍ کې نه جینکو زده کړې کولی شوې، نه یې نوکرۍ کولی شوې او نه بغیر له برقې بهر ګرځېدای شوې. خو ځینې چارواکي بیا په دې اندي چې دا ناممکنه ده چې هیواد یې کوم پرمختګونه کړي دي په شا ولاړ شي. په امریکا کې افغان سفیر رویا رحماني د امریکا NPR ریډیو ته ویلي دي چې دا په دې قانع ده چې هیواد به د طالبانو واکمنۍ ته واپس نشي. د دې په خبره افغان قام اوس یو بدل قوم ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
داخل شوی دا چې یو شمیر اروپایي هوادونه نن خوان ګوایډو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. د هوادونو پخانی ولسمشر نیکولس مادورو ته 8 ورځې مهلت ورکړی و چې یو ځل بیا انتخابات اعلان کړي، خو مادورو چې روسیه یې ملاتړ کوي دا وړاندیز رد کړ. تفصیل د احمد تکل نه اورو.
و اروپایي هوادونه جرمني، بریتانیا، فرانسه، بلجیم، هالند،
اسپانیا او پرتګال غواړي چې د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني. د هیوادونو له ولسمشر نیکولاس مادورو غوښتي چې د روانې فبروري میاشتې تر درېمې نیټې یعنې نن پورې نوي انتخابات اعلان کړي کنه د ګوایدو په مشرۍ حکومت به په رسمیت وپیژني. خو ښاغلي مادورو د دوی غوښتنه رد کړې او دا هیوادونه یې سپینسترګي او ګستاخ بللي دي. هغه پرون د وینزویلا په پلازمینه کاراکاس کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته وویل چې دای د وینزویلا حقیقي ولسمشر دی. متحدو ایالاتو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په ګډون د لاتینې امریکا ځینو مهمو هیوادونو مخکې لا د مادورو له مخالف خوان ګوایډو څخه ملاتړ اعلان کړی دی. ځینو نورو هیوادونو لکه روسیې چې له ولسمشر مادورو سره یې پخوا تر دې هم نږدې اړیکې درلودل د ګوایډو د اعلان مخالفت کړی. مادورو په خپله پرونۍ وینا کې په ښکاره د روسیې د ملاتړ مننه وکړه او ویې ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په هره برخه کې دته د ملاتړ ډاډ ورکړی. له بلې خوا واشنګټن د وینزویلا پر پوځ غږ کړی دی چې د ګوایډو ملاتړ وکړي او په عین حال کې د وینزویلا د هوایي ځواکونو یو مهم قومندان تورن جنرال فرانسیسکو یانیز ویلي دي چې د هیواد د نوي ولسمشر په توګه د ګوایډو ملاتړ کوي. 15 کلن خوان ګوایډو نږدې لس ورځې مخکې په داسې حال کې ځان د وینزویلا د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړ چې لسګونه زره کسانو د ټول هیواد په کچه د مادورو پر ضد لاریونونه کول، ځکه مادورو چې د 2018 کال د مې د میاشتې په انتخاباتو کې له بریا وروسته په 13 جنوري میاشت کې د دوهمې دورې لپاره لوړه وکړه د اپوزیسیون لخوا په انتخاباتو کې په درغلۍ تورن شوی. د مادورو پر ضد د اعتراضونو په لړ کې 13 15 کسان ووژل شول. مادورو چې په 2013 کال کې د مخکینی ولسمشر هوګو چاویز لمړینې وروسته ولسمشر شو، له بشري حقونو د سرغړونو او د ناسمو اقتصادي پالیسیو له کبله په هیواد کې دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخامخ دی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ
کې هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د افغانستان د لسی چرګې د نړیوالو اړیکو د کمیشن یو شمېر غړي په دې باور دي چې د مسکو غونډه په افغانستان کې د سولې لټینګ سره مرسته نشي کولی. ټاکل شوی چې د سې شنبه او چهار شنبه په ورځو د افغانستان یو شمېر سیاسي مشرانو د طالبانو استازي په مسکو کې غونډه وکړي. تفصیل د فرشتي جلال زین اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې وغړي رحیمه جامی باور څرګندوي چې روسیه غواړي د سولې لپاره د امریکا هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي. رحیمه جامی د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون غړې ده. هغې د شنبه په ماښام له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مسله د واشنگټن او مسکو په خوانو یو رقابتونو ته ورګرځي. دا وایي د روسیې دولت له خپل ټول قدرت سره هڅه کوي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د پخواني شوروي د قواو په څیر ماته وخوري. روسان غواړي نړیوالو ته دا ووایي چې که تاسو له لرې واټنه په افغانستان کې سیاسي او پوځي حضور لرئ، موږ چې افغانستان ته نږدې یو پر طالبانو زیات اغېز لرو. کله چې طالبان له خلیلزاد سره وژغېدل او د سولې لپاره پر یو شمېر مسلو موافقه هم وشوه، نو څه اړتیا وه چې ځانونه یې د روسانو لمنې ته ور واچول. مسکو به د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. رپورټونه وایي چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور په ګډون یو شمېر پیژندل شوي سیاستوال په دې غونډه کې ګډون کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی یو لوی پلاوی د مسکو په غونډه کې ګډون کوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي ازادي راډیو ته د شنبه په ورځ ویلي چې د مسکو غونډه له سولې سره مرسته نشي کولای او دوی نه ورځي. د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون بل غړی محمد داوود کلکانی ازادي راډیو ته وویل چې که حکومتونه په داسې غونډو کې ګډون ونه کړي ډیر اغیز نشي لرلای. ښاغلی کلکانی وایي مسکو غواړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې رول ولري، خو که دا غونډې دولت محوره وي په دې معنا چې دولتونه ګډون پکې وکړي ګټورې پایلې درلودلی شي. په واشنگټن کې د وودرو ولسن په تحقیقاتي مرکز کې د افغانستان او پاکستان د چارو څارونکي مایکل کوګلمن پرون د مسکو د غونډې په اړه پر ټویټر لیکلي. رپورټونه دا وایي چې روسیه له طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو سره چې د جمهور رئیس غنی رقیبان دي ګوري. که چیرې تایید شي له طالبانو سره د خبرو لپاره هغو هڅو ته چې امریکا پیل کړي ستونزې زیاتولی شي. کوګلمن لیکلي، مسکو شایي له طالبانو وغواړي چې په افغانستان کې د پوځي اډو لپاره د امریکا غوښتنه رد کړي، چې د کوګلمن په لیکنه مسکو په زغرده د دې امکان سره مخالفت لري.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 9:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11:00 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سخدریزی
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3:00 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4:00 بجو.
د افغانستان د خوست ولایت مدني فعالانو او ځوانانو په دې هیواد کې د سولې لپاره د افغان حکومت، امریکا او د سیمې د هیوادونو حسسته ایلي دي. دی دا هم ویلي دي چې په دې پروسه کې باید بشري حقونه، ټاکنې، د بیان ازادي، د خصو حقونه او د افغانانو نورې قانوني ازادۍ خوندي وي. د مشرانو زیاته کړې، افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خلکو د امن او د هیواد د سرحدونو ساتونکي دي او باید د سیاسي معاملو قرباني نشي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په رپورټ کې اورو.
د خوست مدني فعالان او ځوانان وایي چې سوله باید په تدبیر سره پلی شي. دوی وایي که په سوله کې له تدبیره کار وانخیستل شي، نو ممکن دا هیواد د تیر په شان یو ځل بیا د کورنیو جګړو او بهرنیو هیوادونو د مداخلو قرباني وګرځي. د خوست مدني فعالان او ځوانانو یاد څرګندونې د شنبه په ورځ هغه ناسته کې وکړې چې د سولې په اړه د افغان حکومت د دریځ د ملاتړ په موخه رابلل شوې وه. مدني فعال خلیل جان ګربزوال مشال راډیو ته وویل چې
د خوست مدني فعالان او ځوانان تاسو وینئ چې په فیسبوک کې همدارنګه غټې غونډې جوړوي چې په هیواد کې د سولې ملاتړ کوي. خو که سوله په تدبیر ونه شي، نو زموږ هیواد بیا هم کېدای شي بهرنیو مداخلو ته برابر شي، دلته داخلي جنگونه جوړ شي. نو موږ نه غواړو چې دا سره کم ته سوله وشي چې د څو ورځو لپاره سوله وي او بیا په زمن کې د هیواد لپاره د لوی ګواښ سبب وګرځي.
په خوست کې د یو ټولنیز بنسټ غړی اشرف بهیر د سولې روانې خبرې ګټورې بولي. خو زیاتوي
هغه کیسې چې ملي ارزښتونو ته په هغه کې لکه په ټیټ نظر کتل کېږي او اغه د افغانانو د پور اسره کرخې دي. مثلا دوی د ملي امنیتو ځواکونو د منحل کېدو فکر لري، ولست د دې سره مخالف ده. کچې تسول کېږي نو په وکیډه ول دي سولوي.
په افغانستان کې د نړیوال ټولنې په ملاتړ بشري حقوق، د بیان ازادي، ټاکنې، سیاسي او مدني فعالیتونه، د ښځو حقونه او نورې ازادۍ د دې هیواد اوسنی نظام له مهمو لاسته راوړنو څخه ګڼل کېږي. د خوست یو تن مدني فعال سلطان محمود خیرخوام وایي
افغانان اوس بیدار شوي دي. د افغانانو لپاره بشر حقونه، بیان ازادي، د ښځو حقونه سرې کرخې دي. د افغانستان ملي پوځ باید ډنګ نشي.
عام افغانانو هم د سولې په اړه د وروستیو خبرو ترڅنګ ډیر کله اندېښنه څرګنده کړې. د پوهنتون یو تن استاد افضل خان فطرت وایي چې
موږ هیله دادو چې ټول طرفونه صادقانه اوسي او څوک د سیمې هیوادونه یا استخباراتي کړی د یوه نام استفاده ونه شي په هیڅ شکل. ټول باید افغانانو ته ژمن پاتې شي، وطن ته ژمن پاتې شي.
که څه هم د افغانستان خلک د سولې د وروستیو هڅو او د هغو د پایلو په باب مختلف نظرونه لري، خو د هغوی یوه ګډه هیله په دې هیواد کې د جګړې ختمیدل او د سولې ټینګول دي. د تېرې پنجشنبه په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ځوانانو او سولې ملي کنفرانس ته وویل چې د دوی هدف پایښت لرونکې سوله ده. خو د ده په وینا نړیوالو تجربو ښودلی چې 50% کې د سولې تړونونه په سختو جګړو بدل شوي، چې دلیل یې په سوله کې بیړه ده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ صف د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اور دین کوم مشال لیډیو تاسو سره په افغانستان کې د سولې لپاره هلي سلی تر پوخا ډېری توند شوې دي. هم ورسره د افغانستان د عامه لسیلی زیات شوې دي. بل پلو په پاکستان کې پښتنو مشرانو نه یوازې تل د افغانستان او پاکستان امن له یو بل سره تړلې بللې دي، بلکې په افغانستان کې د امن لپاره په ټولو غاړو د خبرو اترو غږ هم کړی دی. زمو همکار بریوال کاګړ په دې اړه د پښتون ملت پال ګوندونو له سنو مشرانو غړو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په افغانستان کې چې کله د طالبانو حکومت وو،
نو عوامی نیشنل پارٹی او پښتونخوا ملی عوامی ګوند یې مخالف وو. خو د پښتنو په وطن کې نفوذ لرونکي مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام به بیا په حق کې خبرې کولې. یاد ګوندونه په تیر څه کم درو لسیزو کې په یو نه یو شکل پر خپل هغه دریز ولاړ پاته سوی دی. اوس چې د امریکا په هلو ځلو په افغانستان کې د سولې لپاره خبرې روانې دي، نو د دې ګوندونو مشران وایي تر هر څه مهم په افغانستان کې امن دی او دوی د دې ملاتړ کوي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرل سیکرټري میا افتخار حسین مشال رډیو ته وویل په افغانستان کې روانې جګړې نه یوازې هلته پښتانه ځپلې دي، بلکې په پاکستان کې هم د هغې جګړې اغیز یوازې پر پښتنو سیمو سوی دی. نموړی وویل طالبان باید د کام تباهی ته په کتو له افغان حکومت سره خبرې وکړي او د نظام برخه سي.
نو ښه خبره دا ده چې طالبان دې په خپل دې خبره باندې سوچ وکړي چې که پردو خلکو سره خبره کېدی شي نو خپلو سره ولې نشي کېدی، او هغه خلکو سره چې هغه د خاورې بچی دي او د دغه خاورې خلک دي، نظریاتي طور به د یو بل مخالف ضرور وي، خو کله به مطلب دی چې دلته جمهوریت راشي کله به د چا حکومت وي او کله به د چا وي. چې فرض که دوی مذاکراتو نه انکار کوي نو دا بارني ایجنډې ته تقویت ورکول دي. ښه خبره به دی چې افغانستان په دې کې شامل شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویاند او پخوانی سنیټر رضا محمد رضا وایي تل یې پر دې خبره ټینګار کړی دی چې افغانان باید په خپل منځ کې سره کښېني او سوله وکړي.
موږ په دې کې هم د افغان په حیثیت باندې د ټول افغان د وطن له طرفه طالب ته اپیل کوو چې بس کا د نورو په خوله د نورو د پلانونو د نورو ارادو دپاره مه ځان بربادوه، مه خپل کور بربادوه. اوس تر هر وخت د دې زیات امکانات دي. په دې دا د ټول افغان ولسونو مطالبه ده، د ټول سیمې د ټولې نړۍ مطالبه ده.
خو د جمعیت علما اسلام فضل رحمان ډلی یو مرکزي مخکښ مولانا ګل نصیب وایي دوی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې راتګ تر ډیره حده په امریکا پورې تړلی دی. د وویل چې دوی بیا هم غواړي چې په افغانستان او سیمه کې د امن لپاره افغان حکومت او طالبان یو بل ته نږدې شي.
زمونږ خپل دا درخواست جمعیت علما اسلام موقف لري چې په هر صورت مذاکرات دی جاری پاتې شي، د امن لارې چې دی هغې طرف ته دی پیشرفت وشي. طالبان او افغان حکومت چې دی مونږ دا غواړو چې دوی یو بل ته قریب شي او نږدې شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مذاکراتو انکار کړی دی او پر دې ټینګار کوي چې د سولې هوکړې ته تر رسیدو مخکې باید بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان پخانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف د ډاکټرانو په سپارښتنه د زړه ناروغۍ له وجې د لاهور کوټ لکپت زندان سرویس اسپیتال ته منتقل شوی دی، چېرته چې د نوموړي علاج روان دی. د ذکر ده چې تیره میاشت د جنا اسپیتال د ډاکټرانو یو ټیم هم د نواز شریف د خراب صحت ګرځولو وروسته اسپیتال ته د انتقالولو وړاندیز کړی وو. تفصیل د احمد الله نه اورو.
پنجاب حکومت پرون د خالی په مازیګر د ډاکټرانو شپږ کسیزه بورډ په سپارښتنه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په سخت امنیتی انتظاماتو کې سرویسز هسپتال لاهور ته منتقل کړو. د یاد هسپتال تر مخه چې په درې ډاکټرانو مشتمل میډیکل بورډ د نوموړي معاینه وکړه او تر څو چې د نواز شریف ټیسټونه مکمل شوي نه وي تر هغې به په هسپتال کې وي. تیره میاشت د جنا هسپتال د ډاکټرانو یو ټیم هم د نواز شریف صحت د ناسازه ګرځولو وروستو هسپتال ته د انتقالولو سپارښتنه کړې وه. د کوم وروستو چې د نوموړي لور مریم نواز تشویش په سرګندولو سره ویلي ول د پلار ناروغي ورس پورس زیاتیږي او ژوند یې د خطر سره مخ دی، خو پنجاب حکومت د نوموړي دا اندېښنې رد کړې وې. د مسلم لیگ نون یو مخکښ سینیټر پرویز رشید تیر ماخوستن مطبوعاتو ته وویل د نواز شریف معاینه کوونکي اړومبي دواړو بورډونو وروستو یو دریم بورډ جوړ کړی شوی، نو دا ټولې داسې خبرې دي چې له وجې ترې د نواز شریف د کورنۍ او د ګوند غړو په پریشانۍ کې اضافه شوې. خبر دا وې شوی چې د نوموړي د علاج نه متعلق د هغې د کورنۍ غړي با خبره ساتلی شوی وی. دا ټولو ته معلومه ده چې نواز شریف د زړه عملیات کړي دي او نوموړي به هر شپږ میاشتې وروستو د هغه ډاکټرانو نه معاینه هم کوله. خو نه صرف د دغې سهولت نه محرومه ساتلی شوی، بلکې د کورنۍ غړي او ذاتي مالج هم د هر څه نه بې خبره ساتلی شوی. بل خو د پنجاب د اطلاعات وزیر فیاض الحسن چوہان تیره ورځ په لاهور کې مطبوعاتو ته وویل نواز شریف ته هر قسمه سهولیات ورکړی شوی دي او د نوموړي د کورنۍ او ګوند غړي یې بې ځایه پروپیګنډا کوي. د نوموړي وینا وه، پنجاب حکومت د نواز شریف درې واري طبي معاینه کولو وروستو د زندان نه هسپتال ته منتقل کړو. د نوموړي به په هسپتال کې ټول ټیسټونه کولی شي او د ښه کېدو وروستو به یو واري بیا زندان ته لیږلی کیږي. د ذکر دا چې د تیر کال دسمبر په 24مه د اسلام آباد احتساب عدالت نواز شریف ته په العزیز اسٹیل مل قضیه کې د وو کالو بند او جرمانې سزا واوروله، د کم وروستو چې نوموړی د لاهور کوټ لکپت جیل ته ولیږلی شو.
د مشال ریډیو د دوشنبې یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11:00 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سخدریزی
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4:00 بجو.
د سوابې اوسیدونکو امجد علی استاد چترالی پېښوري ستارونه او دغه سي پېښوري او کابلی ربابونه جوړوي. هغه وایي چې کار یې ورځ تر ورځې زیاتېږي او نوموړی دا هم وایي چې په موجوده وخت کې نوې نوې قسمه میوزیک اوزارونه راوځي او هغه حساب سره بیا د رباب او ستار خرچي چې دی هغه هم سیوا کیږي. تفصیل د شانواز ترکسی نه اورو.
د ثوابی بازار پر رب نواز مارکیټ کې امجد علی هر ورځ ناست وي او ربابونه او سیتارونه جوړوي. د امجد علی استاد پوینا چې 25 کاله د یاد اوزارونو په جوړولو پوره شوي، دی وایي چې د رباب او سیتار لپاره له ټولو خلرګې شاتوت دی او دغه لرګې له کابله راځي.
25-26 سال مخکې خبرې دي، دا هغه وخت نه زما ستار رباب سره جوړول او غول دواړه شوب وو. ښه رباب چې نو دا بیا د کابل د لرګې هغه ته بیدانه شاتوت بهر حال د برا د تیر علاقه او دغه شان چې کم دی نو د تیرا لرګې چې نن سبا ډېر زیات کار استعمالېږي. دا لرګې چې څومره یخې علاقه سره دا دومره پوس می دومره سپور می دومره تشیږي خو او د
چې پخوا به په کلي کې 2-3 ربابیان او یا رباب غږونکي وو، نن وختونه هر چم کې 15-16 تنه رباب غږوي، نو د هغوی کار ورسره زیات شوی. امجد علی استاد وایي چې هغوی د رباب تارونه او ګوډي یا پردې له لاهور پنجاب نه راوړي.
کار ډېر زیات شو، ځکه چې هغه حساب مخلوق سیوا شو نو شوق ډېر شو. پخوا به په ثوابۍ کې صرف 2 ربابیان یو خانجان استاد یو دلسلطان استاد په ټوله ثوابۍ کې جی یو ظفر استاد. اوس د اوسنۍ زمانې سره جی په یو کلي کې 10 ربابیان نازل دي.
امجد علی استاد وایي چې چترالی سیتار، پېښوري سیتار، پېښوري رباب او بیا د کابل د ملګرو لپاره د 4 لوی تاره او د واړو بچو تارون والا ربابونه هم جوړولی شي او د هغه ربابونه د عرب ملکونو نه علاوه یورپ هیوادونو ته هم رسیدلي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د خبرونې په اخره کې یو ځل بیا د فرخند اسد نه لنډ خبرونه اورو. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیاء الله لانګوای د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مرکزي غړی محمد ابراهیم ارمان لونه د پولیسو د تشدد له وجې نه بلکې د زړه د حرکت بندېدو له کبله مړ شوی دی. خو د غورځنګ غړي او د پېښې عیني شاهدانو مشال ریډیو ته ویلي ارمان تیر ماښام د پولیسو لخوا د تشدد وروستو وژل شوی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د بلوچستان څانګې مشرانو ویلي چې د ارمان جنازه به اوس په لږو شیبو کې د هغه په پلرنۍ سیمه کلا صف الله کې کوي او هم هلته یې خاورو ته سپاري. نن د خیبر پښتونخوا بلوچستان په یو شمېر سیمو کې د ارمان لوڼې د وژنې خلاف مظاهرې روانې دي. تېره شپه په پېښور پېښور کې د سپین جماعت مخه ته د پی ټی ایم غړو یو مظاهره وکړه. د هغه د وژنې خلاف یې ناری وهلې. دا شان په سوات ډیر اسمیل خان کې هم مظاهرې شوې دي، او د افغانستان په کابل او خوست کې هم ورته مظاهرې شوې دي. د پېښور په حیات آباد، دا شان په جلال آباد او کنړ کې د ارمان غایبانه جنازې هم ادا کړل شوې دي. د شمالي وزیرستان عثمانزی وزیر او پوځي چارواکو د حیات خان کور ته په ورتګ د هغوی ټولې غوښتنې منلې دي. د جرګې مشرانو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې پرون د پوځ یو مشر میجر جنرل ممتاز حسین د سیمې له مشرانو سره په خیسور کې د حیات خان کور ته ورغلل. د خیبر قبایلي ضلع چارواکي وایي چې تورخم پوله د څلوېښتو ساعتو فعالېدو په مقصد د وزیر اعظم عمران خان جوړه شوې ټاکس فورس تېره ورځ د تورخم دوره کړې ده. د خیبر نه د کامی اسمبلۍ غړي اقبال افریدي تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل دا به د دواړو غاړو ترمنځ د سوداګرۍ په زیاتولو او د خلکو د تګ راتګ اسانولو کې مرسته وکړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه څوک چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د منتشرولو ادعا لري زر کاله به صبر وکړي. محمد اشرف غنی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د خپلواک، آزاد او باعزته افغانستان لپاره جنګیږي او د سلګونو نسلونو لپاره مبارزه کوي. او ټاکل شوې ده چې اروپایي هیوادونه نن خوان وایډو د وینزویلا د ولسمشر په توګه په رسمیت وپیژني.
اور ایدن کو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د واخان د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره ځاني ساجمل د خبرونو ویان د فرخنده سده ټکنیکی همکار نګین صادق پور او د غسیټول همکاران ستاسو نه اجازه ته پاره خوشاله اوسه. الله پامه.